تشنه آسمان لاندی. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان يم. د تشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ثور ومه او اتمه د افغانستان پر برخلیک اغیزې دا موضوع زموږ د نننی بحث موضوع ده. شپږ څلوېښت کاله پخوا د ثور په ومه یو شمېر چپي صاحب منصبانو د واکمن حکومت پر ضد بلوا وکړه او په یوه نسبتا خونړۍ کودتا کې د محمد داود خان حکومت وپرځوه. د ثور اتمه بیا د مجاهدینو د بری کالیزه ده. که څه هم د ثور د کودتا پلویان د دې کودتا هدف د افغانانو د بدمرغیو د پای ته رسولو او سوکاله ژوند د برابرولو لپاره انقلاب بولي، خو د ډیرو افغانانو په باور د ثور له ومې د افغانانو بدمرغۍ پیل شوي چې لا هم دوام لري. د دې کودتا په نتیجه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل او ګاونډیو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لاره هواره شوه. د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه د ډیرو د باور خلاف د جګړو او بدمرغیو لمن ټوله نشوه، بلکې د جګړو یو بل پړاو پیل شو. حال دا چې ډیرو هیله لرله چې له دې ورځې به هغه بدمرغۍ او شخړې پای ته ورسیږي چې پیل یې د 1305 لمریز کال د ثور په اوومه نیټه شوی و. خو بله شکله هم داسې کسان شته چې هم د ثور د ومی او هم د ثور د اتمی دفاع کوي. نن طالبانو په کابل کې د ثور اتمه د مجاهدینو د بری د کالیزې په توګه ولمانځله. تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام په څه باندې شل کلنه دوره کې دا ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځل کېده. د ثور د ومې د کودتا شپږ څلوېښت کاله وتلي. د کودتا ډیری مشران نور په دنیا کې نشته او غالبا زموږ د اوریدونکو لوی اکثریت به هغه کسان وي چې د ثور له کودتا وروسته زیږېدلي یا به د کودتا په مهال ډیر کوچني وو. د هغوی لپاره به د کودتا د کلونو پر شرایطو او د کودتا پر عواملو خبرې وکړو. همداراز به د افغانستان لپاره د دواړو پیښو پر نتایجو د میلمنو نظرونه وپوښتو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او مورخ استاد شهسوار سنگروال، همداراز د سیاسي چارو نظرخاوند آریان خیبر. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي هم راسره ملګری شي. دواړو میلمنو ته چې حاضر دمه له سټوډیو سره وصل دي هرکلی وایم. لومړی استاد شهسوار سنگروال، طالبانو نن ویلی دی چې د ثور ومه یو بدمرغه ورځ وه، اما د ثور اتمه د مجاهدینو د بری ورځ وه او دا ورځ دوی لمانځي، د خوشحالۍ ورځ ده. ستاسو تبصره څه ده؟
ډیره ډیره مننه له تاسو نه او ګران خیبر صاحب او جلالي صاحب نه یو نری مننه. بلې، د افغانستان په دغه نیمه لسیزه کې یا د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې کومې ستونزې په سیاسي لحاظ یا په پوځي لحاظ چې را پیدا دي، دې تقریبا څو ټکي ډېر د پام وړ دي. لومړی خو نو تاسو پوهیږئ چې هغه مهال چې سردار محمد داود خان واک ته ورسېد او د واک په مهال تقریبا یو شمېر داسې کسان راپورته شول چې چا د ده نه ملاتړ وکړه او چا هم د ده په وړاندې ټوپک راپورته کړ. او هغه مهال چې د افغانستان د اساسي قانون په لسیزه کې او یا هم د دغه دیموکراسۍ په لسیزه کې چې یو شمېر سیاسي ګوندونه رامنځته شوي وو، یو شمېر کین اړخو ګوندونو د سردار محمد داود خان د پرمختګ نه ملاتړ وکاو او وی ویل چې دا د شاهي نظام په پرتله باندې یو پرمختللی ګام دی. ولې یو شمېر نور کین اړخي چې په سر کې غلام محمد نیازی چې د ځوانو مسلمانانو او یا هم د اخوان المسلمین چې وروسته په دې نامه باندې مشهور شول، هغو تقریبا د ده په وړاندې یا د سردار محمد داود خان په وړاندې باندې راپاڅېدل او له بده مرغه چې د پاکستان لمنې ته او یا د اسرائیل لمنې ته ولیدل چې زه د ساري په توګه باندې استاد رباني یادولی سم ګلبدین حکمتیار یادولی سم او احمد شاه مسعود اغودی حالت لکه څنګه چې نصیر الله بابر په خپل څرګندونو کې دې ټکی ته اشاره کړې ده وای هغه مهال چې سردار محمد داوود خان واک ته ورسید موږ په دې پیډو چې سردار هغه څوک دی چې د ایران د کرخې مسله له هر چا نه زیات د راپورته کړې ده او د دغه کرخه نه مني نو نه چې په ګام باندې لاس پورته نه کی او یا فرضاً هغه سل کاله چې د دې کرخې پوره دي نو ښه خبره دا ده وی ماته لارښودنه وکړه چې دغه وسلوال ځواکونه دومره پیاوړي کړو دوی ته باید روزنیزې چارې ور زده کړو او بیا یې افغانستان ته ولیږو. همدغسې وشول تقریبا دوی همدغه وسلوالې ډلې راغلې په لغمان کې وسلوال برید وکړو او بیا یې د ننګرهار په سره رود کې همدغسې په پنجشیر او بدخشان کې تقریبا په یو شمېر وسلوالو بریدونو باندې لاس پورې کړ. البته دا هغه لومړی ټکی دی. دوم کومه مسله چې د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې راز راز غبرګونونه او رامنځته کړل هغه هم د ثور اومنیټه ده. د ثور په اومنیټه کې چې کله د ثور کودتا رامنځته کېږي یو شمېر هغه ډلې چې لا د مخه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په رهبرۍ چې البته دا کودتا وسوه هغه اختلافونه چې درلودل هغه اختلافونه د داود خان د وخت پر تړله باندې نور هم زیات شول او تقریبا دغه وسلوال اقدام ډیر پراخه شو. او درېمه کومه مسله چې لا ډیره مهمه ده هغه هم د شپږم د جدي مسله وه. او کله چې شپږم د جدي مسله کې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې وسلوال برید وکړو دغه وسلوال برید په وړاندې نو بیا نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په نړیوال ډګر کې خصوصا امریکا د دې لپاره چې له خپل نړیوال سیال شوروي نه انتقام اخیسته وي خصوصا د ویتنام د جګړې په تړاو باندې نو هغه بې درېغه مرستو ته لاره هواره کړه او همدا و چې د افغانستان په داخلي جنگونه او خصوصا دغه نړیوال جنگونه چې تقریبا له یوې خوا وارسا او له بلې خوا ناټو او عربي او یا هم انترچین جاپان پورې تقریبا د شوروي پر ضد او د شوروي د لاکرو پر ضد باندې راپورته شو. درې څلورمه مسله چې کومه وایم هغه دا دی چې دې کې شک نشته چې د افغانستان خلکو د شورویانو پر ضد باندې جهاد وکاو او د خپل وینو په قیمت وکاو.
د ثور د کودتا کې شامل کسان هغوی وایي چې کودتا په دوی تحمیل شوه ځکه چې داود خان دوی نیول دوی بله لاره نه درلوده. تاسو څه وایست؟
خبر دا افغانستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند باندې ورته خبر شو دوی د الکلاب یا قدرت اور ته یا نظامی قیام ورته دی هو هو دی نه درلوده تاسو خبره چې بعد میرا خبر خیبر د شهادت نه وروسته د افغانستان خلکو ډیموکراتیک ګوند مشان ټول ونیول شو د سردار محمد داود خان د خانه خوشنۍ سره چې د سردار محمد داود خان شاوخوا کابینه هغه سي خلک کوچه په لاسي جمهوریت سقوط کړلو دوی تاسو دا خو جواب ته خبر ده چې خپل داود خانم یو احساساتي سړی و دی احساساتو نه کار واخیستل په خوشنۍ سره د خلکو ډیموکراتیک ګوند مشان ونیول او دی د خلکو ډیموکراتیک ګوند دوی په ډېر په کمه نیولی و داسې فکر کوو چې دوی به دومره قدرت ونه لري چې یو نظامي خوځښت ترسره کړي خو په خوشنۍ سره چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند مجبور و چې د خپل ځان دفاع وکړي د دفاع په خاطر باندې دوی په وسله وال پاڅون باندې لاس پورې کړ او په هغو لړ کې قدرت د افغانستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته ولېږدول شول. زه فکر کوم په تو کې دا یو ملي مسله ده. ډېرو خلکو دلته یو بل ملي بودې ورکړل چې روسانو لاس و روسانو دا وغوښتل چې قدرت ترسره کړي خو څنګه هغه د سردار محمد داود خان هغه ناسته چې د لوی برژنف سره په مسکو کې کړې وه هغه ډېر مثال ورکوي اما از حقیقت نه لري خپل روسان هم په کراتې ویلې دي لوی برژنف د فرانسو میتران ته د فرانسې په خپل رسمي شرط دا خبره چې
بله ډیر مننه سلامت اوسې. دا بل اړخ دی خیبر صاحب، لطفا موږ کور ودان دا چې روسانو په دې کې مداخله درلوده کنه درلوده زما پوښتنه دانه و په دې بم کړی شي وروسته خبرې وکړو. ور بشو ښاغلی علی احمد جلالی ته، جلالی صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی د ثور کودتا په کودتا چانو باندې تحمیل شوه او که فکر کوئ چې دوی له مخکې نه پلان درلود چې کودتا به کوي؟
تشکر کوم، تاسو ټول ته سلامونه وایم. اصلا دغه چپی تحریک خو دفتن منځ نه ده راغلی، د 1952 کال چې روسان کوشش وکړي چې ځینې خلک پیدا کړي، د خپلو فکر خاوندان پیدا کړي، له هغه وخت شروع شوی ده. اما په دې چې کوم وخت دغه چپی حرکت یا چپی تحریک یو حرکت وکړي هغه معلومه نه وه، په دې کې شک نشته. د ثور کودتا چې ورته وایي
وبخښئ جلالي صاحب، ستاسو په خبرو کې لویشم، نور محمد تری کې نه دی ویلي چې موږ غوښتل چې د اسد په میاشت کې انقلاب وکړو چې د زمري انقلاب وبولو.
دا خبرې ټولې خبرې سیاسي خبرې دي، د وخت د پالیسي خبرې دي، مګر شروع یې دغه وګوري. د 1992 کال کې چې اسناد فاش شول، هغه محرم اسناد د ویلسن سنتر د یو ګروپ چې په وو کې ومه، هغه اسناد چې د شوروي اتحاد د وخت نه او یا د امریکې د وخت نه فاش شوي وو، هغه نشر شول د ویلسن سنتر په نامه د کولد وار هیستوري پروجیکټ په نشر شول. په هغو کې ځینې نشر شول، چاپ هم شول، موجود هم دي. په هغو کې یو د کجبي دغه دی فعال فعالیت په افغانستان کې دی. هغه په واضح ډول وایي چې 1952 کال نه 1953 کال نه دا تاریخ شروع، بالاخره نتیجه دا وه چې په افغانستان کې چپی قواوی قدرت ته راشي. از څه وخت راځي هغه وروسته دا چې مثلا ویل شوي چې دغه کې مکوله په اسد کې مکوله هغه کول، هغه بېله خبر ده. دوی اصلا د قدرت دی دغه د یعنی فکر کوي چې د پاوز کې چې کوم کسان سه هغه به کودتا او قدرت په ترلاسه کې، اما دا فکر نه وکړي چې دا قدرت دی ساتلی شي که نه سي ساتلی. خپل خطر روسانو د شوروي اتحاد منابع لروي او هغه کسان چې افغانستان کې د مشاور پاس راغلي دي، د سر مشاور پاس راغلي وو، په کتابو کې اوسه موجود دي لیکلي دي چې ټول تعداد دوی د کمونیست او د خلقیانو او پرچمیانو د 50,000 تجاوز نه کوو. د 50,000 باندې څوک یو حکومت نشي اداره کولای. په نتیجه کې سبب دا کیږي چې د زور په واسطه باندې هر څه تحمیل کی او نتیجه یې هماغه څه تاسو ولیدل. او دا چې وایي چې کودتا په هغه وخت کې وشوه که ونشوله، روسان فکر کوي چې په هغه وخت کې دوی غافلګیر شول. څنګه غافلګیر؟ وایي دوه ورځې مخکې له کودتا نه د کی جی بی د اسناد لري، دوه ورځې له کودتا چېر دوه کسو د سفارت د کی جی بی دفتر ته اول ورکړل چې کودتا کیږي. بګلوغه ځان غلې نیولی و. د شوروي اتحاد مشران وایي چې موږ غافلګیر شول، موږ هیڅ نه پوهېدلو. او حتی فکر کوي چې دا تاریخ شوی دی چې د دې پارې زر وځپل شي. او دا خبرې ډېرې دي، منتها دا دی چې په هغه وخت کې دا کودتا د لوی دوپری د افغانستان په کابل کې او یو څو موده یې توقیف هم کړ. هغه وایي چې په هغه وخت کې وایي چې دا خو دواړه تصادفي، دواړه اشتباهګانې وکړلې، هم حکومت اشتباهګانې وکړې، هم دوی اشتباهګانې. هغه چې کمې اشتباهګانې وکړې قدرت یې راوځه. دا داسې نه و چې ډېر پلان شوی یو حرکت و. او هغه چې اما د دې دا پلان موجود و چې بالاخره چپی تحریک، چپی قواوی د افغانستان کې مسلط شي.
ډېره زیاته مننه کور ودن. استاد سنگروال، ستاسو په نظر که د ثور کودتا نه وای شوی نو د افغانستان وضعیت به څنګه و؟ له دې اوس سره به تفاوت درلود؟
اول خو دا یو فرضیه ده چې د ثور انقلاب به سوی او که به نه وسوی. خو د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې په خپله چپیانو شتون درلود، او یا په خپله کله چې د کودتا کوي، د کودتا په شپه باندې هغه مرکز نه چې په خپله د کودتا مرکز په خپله د سردار محمد داود خان کور و، او د خپل یاور باز محمد خان ته وایي چې 12 بجې شاوخوا دروازې ته متوجه اوسه چې څوک به راځي. نو هماغه و چې محتاط او ګلپاچا الفت، وبخې ګلپاچا او پادر دا راځي دروازه ټکی او دا نو داسې وګڼه چې دوله سونه شل دقیقې تیرې دي او دغه دواړه چپیان وو. یعنی دا داسې معنا نه وه چې سردار محمد داود خان چې واک ته ورسېدی د په کابینه کې چپیان نه وو، یا په خپل ځن جیلانی چې دا د ببرک کارمل د ترور زوی وو، یا په خپل فیض محمد چې د کورنیو چارو وزیر سو دا په خپل یو کین اړخی وو. یعنی د سردار محمد داود خان په کابینه کې تقریبا په سر کې همدغه کین اړخی وو، او کین اړخی رښتیا هم د فتن رامنځته شوي نه وو. لږ تاسې پوهېږئ چې هغه وخت کې سردار شاه محمود خان چې صدر اعظم وو، تقریبا د ندای خلق په نوم باندې د محمودی تر مشرۍ لاندې، د وطن په نوم باندې د غبار تر مشرۍ لاندې، او د ویښ زلمیانو چې فرزن انګاری خپرونه وه د فیض محمد انګار په مشرۍ، یا د الفت صاحب تقریبا ولس، دا ډول خوځښتونه لا این د شاه محمود خان د صدارت په مهال پیل سوي وو. ولې څو وخت چې چپیان یا خصوصا هغه ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي وه، او دا هغه پردی ایدیالوژي وه چې افغانستان ته راوړل شوه، دا تقریبا د 1942 نه راپدې خواته 1952 پورې چې کله لکه ما چې تاسو د مخه ارزو کوو چې د دیموکراسۍ لسیزه یا د قانون اساسي لسیزه ده، دلته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند او د شوله جاوید ګوند، دا دواړه مارکسیستي ګوندونه وو، یا ایدیالوژي د ایدیالوژي خلکو. ولی په خیال خو کې ما عرض وکړو چې د حسن البنا یا د سید قطب محمد قطب د دې خلکو تقریبا هم هلته یو فکری خوځښت رامنځته شو، چې دغه فکری خوځښت لکه څنګه چې د نور محمد ترکی په مشرۍ باندې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند جوړ شو، همدغسې د محمودي د ورونو لکه هادي محمودي یا رحیم محمودي د هغو په مشرۍ باندې شوله جاوید جوړ شو، همدغسې د افغان ملت ګوند د غلام محمد فرهاد په مشرۍ، او له دې نه همدغه د اخوان المسلمین د غلام محمد نیازی په مشرۍ باندې دغه ګوندونه چې رامنځته شول. یعنې دا ټول هغه سیاسي خوځښتونه وو چې په دغه مهال باندې رامنځته شو. رښتیا د فتن خو نه دي رامنځته شوي. او تاسو چې د مخه کومه خبره وکوله غواړم هغې ته هم وشتون سمه چې ولې دغه کودتا چې وشوه او هو فرزند د افغانستان د خلق مجاهدین غلو ویل که په موږ باندې تعرض وسو تاسو پاتونو کوي، بلی کله چې د برژنف او د داود خان ترمنځ لفظي برخورد رامنځته سو او هغه افغانستان ته راغی، نو برژنف یا د شوروي کمونیست ګوند په د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په دواړو ډلو باندې، یعنی هم د پرچم په ډله او هم د خلکانو په ډله باندې فشار راول چې تاسو باید وحدت وکوي، اوس دې ته وخت دی. نو هماغه چې په 1945 کال باندې د سرطان په میاشت کې دوی وحدت وکاو، او د دغه وحدت په نتیجه کې دوی نور د دې جوګه ګرځېدلي وو چې که چېرته داود خان باندې بل څوک حمله کوي من باید پیش قدم سو، او ځکه چې د دې حزب تودی ایران غوندې داسې فکر کوو، هغه هم یو خبرونه خبره کړې وه هغه کېلی وو که چېرته رضا شاه له منځه ځي باید دوی قدرت ونیسي، ولې هغه هلته نه سو، دوی دې ته متوجه وو. او دا خبره یې کړې وه په خپله پرېکړه کې، که چېرته داود خان په دوی باندې برید کوي نو دا وظیفه یې حفیظ الامین ته سپارلې وه چې ته به که څه هم د حفیظ الامین او د پرچمیانو د خلقیانو دغه فوجي قطعه سره بیلې وي، یعنی په دغه کې لا وحدت تامین سوی نه و په بشپړه توګه، په ملکي برخه کې و لا په عسکري برخه کې نه و. نو هغه ته دا دستور ورکړ سوی و که چېرته په موږ باندې برید کېږي ته به دغه پاڅون ته لار هوارای، او همغسې وسول. کله چې خیبر ووژل سو او د خیبر په جنازه کې تقریبا ببرک کارمل همدغسې نور محمد ترکی او یو شمېر نورو چې خبرې وکولې، هغو تقریبا سردار محمد داود خان ته ګواښ وکړو، او د همدغه ګواښ په نتیجه کې هغو امر وکړو دی بندیان کړو په سبا باندې دغه پاڅون ته لاره هواره سو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. خیبر صاحب، تاسو مخکې ویل چې کودتا په کودتا شانو باندې تحمیل شوه، اوس څه فکر کوئ چې آیا باید کودتا شوی وی؟
کودتا نه وای شوی، تاسو کودتا ورته موږ انقلاب ورته طبیعتا دلته نورې ډلې وې چې د ډېر قوي امپریالیستي هیوادو د خوانه دوی تمیلیدل تسلیح کېدل تجهیزېدل هغوی دا کار کوله. که هغه انقلاب نه وای شوی طبیعتا اخوانیانو قدرت نیولو، اخوانیانو تر شا ډېر قوي بین المللي مرتجع هیوادونه پسې ولاړ وو. که دغه انقلاب نه وای شوی چې د چین په واسطه باندې ماویستانو حکومت نیولو دا خوځښتونه په هغه وخت کې ډېر زیات وو، څو وارې په داود باندې کودتا وګڼه شوې. په خواشنۍ سره چې د سردار محمد داود خان حکومت ډېر یو ضعیف حکومت وو، په خپل نفس کې ډېر ضعیف وو او همداراز دوی د ټولو ملي مترقي ډلو سره د دښمنۍ اخیستې وه. یعنې دا یوه دیکتاتوري شروع کړې وه، د بیان ازادي بنده کړې وه، د عذاب ازادي بنده کړې وه، د هغه لاسته راوړنه چې د ډیموکراسۍ په لسیزه کې خلکو ته وربخښه شوې هغه ټول یې ترې واخیستل شولې. نو دغه زمینه خپله ورته مساعده شوله او د ده په کابینه کې خصوصا دغه د دفاعي چارو سمبولون
کې لکه حیدر رسولی او قدیر ملستانی دوی نشوای کولای چې یو کوم خیبر صاحب هغه کوم انتقادونه چې تاسو کوي په داوود خان باندې چې مثلا د بیان ازادي واخې سله ګوندونه من کړل دا د هغو کسانو په علت و چې له سره ملګری ول، یعنی چاپیان ول، او ځکه چې چاپیان چې کله وخت هم رسیدل دوی هم عین همدغه کار وکړو همدغه پالیسی و.
یقینا په موږ واخره ما هم سردار مدو خان کو د کوڅو کو غاړي کوڅو پکې کنه پکې د چاپیان په زور باندې د قدرت ورسېدل. هغه د هغه مخکې سره د کمیټې مرکزی خو په چاپل وفادار او جیلانی باختری او فایز محمد او دغه سنور نو دغه افکار سره ټول سوالان او اتوالیان رئیسان د ادارو وزارتو کې اکثریت پرچمیان د پرچمیان په زور باندې قدرت ورسېدل. خو شنه سره چې په ورسته د پرچمیان ته ټول چپی ډالو ته شاکره تاسو خبره چې د خطاب مردم د مشهور لیکنه چې د پیغام چې د افغانستان خلکو ته هغه چپیان ورته لیکلی وو، د چپیان سره ډېره بیرقم دښمنی ورو ساعت په فارسی کې ورته دیوانوار. نو دا لامل د دوی په سبب شو چې بعد خیبر د مرګ نه د خلک دیموکراتیک کنټرول مشان ونیول. احیانا که انقلاب نه وای شوی په زغرده باید وای چې د په مخه وخت چې انقلاب د دې خلکو دیموکراتیک د مشرانو د وژلو تابع نیولې او په موخه باندې جلسه روانه و چې د څخلې په کوم قانوني حکم باندې اعدام کړي. کله انقلاب نه وشوي طبیعتا وضعیت به ډېر کړکېچن کېږي او ډېر وضعیت بګنون کوي. په وخت کې یو کودتاګان په سردار محمد داود خان باندې شوی وي، د شاهي د شار طرفداران د خانه د خانیان د خانه د موستان د خانه او دا وضعیت ډېر کړکېچن و. خلکو دیموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان د ټولو او کړنو سره وروره هم نه وو، د دې غوښه ملاتړ هم کړی وو. د سردار محمد داود خان د پیغام مردم نه ملاتړ هم کړی د ټول هغه کړنې چې په وخت د افغانستان په نفر د افغانستان په ګټه هغه د غوښه خلکو دیموکراتیک ګوند خپل حمایت کړی. سره سردار محمد داود خان دا درک نه کړی په ډېره احساساتی دولت خلق دموکراتیک و مشان ونیول او هغه مجبور و چې خپل مشان د ژوند د بقا په خاطر باندې په پوزي پاتون باندې راست پوری کړي.
بله که څنګه به خو په خپل پالیسي کوم تغییر نه و راوسته بلکې یو شمیر خلک له صحنې لري کول. پر حال جلالی صاحب ستاسو نظر څه دی که چیرته خلق پرچم کودتا نه وای کړی نور ډلې د دې جوګوي چې کودتا وکړي؟
تشکر کوم. مثلا د تاسف خبره دا ده چې په 1950 لسیزه کې چې کله څوک د دیموکراسي لسیزه مرتوي دوی ډلې د افغانستان په آینده باندې ډېر ظالمانه حرکتونه وکړل. یوې دغه چپی تحریکو او بلې خیاخه تحریکو دواړه الهام له خارج اخیست. چپی تحریک د کعبه مسکو او د هی تحریک دغه اخوانیتو چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوی دا دوه اقلیتو دواړه په منځ کې دغه اکثریت په خپل تنظیم نشول. په نتیجه کې دغه دوه اقلیتونو دوه افراطي اقلیتونو د هماغه تاریخ نه د سعودو نه شروع کیږي تر نن ورځې پورې افغانستان په وینو ولاړ. د چپیانو عمر کم وو ځکه په خپل ایتالیا شوري ته سقوط وکړ. د دې اصل حامی اصلي حامی سقوط وکړ. اما د ښي اړخي عمر زیاتو په مختلفو اشکالو راغلل. اوس چې ورته وګوري دغه دوه اقلیتونو دوه افراطي ډلو چې الهام له خارج اخیسته د افغانستان دغه اوسنی حالت د دې اوسنی حالت مسؤول دی. فکر کوم چې هو کسانو چې یو باثبات افغانستان د ایدئولوژي په نامه باندې خراب که او په شروع کې اما چپیانو او تر اوسه پوری دغه بدبختی په افغانستان کې روانه ده. نو زه اوس دا نه وایم چې کله کودتا څه وخت وکړه چا وکړله، اما دغه دو تحریکونو ته باید متوجه اوسو، ځکه دو تحریکونو مشروعیت په ایدئولوژي باندې بنا کړل، نه د خلکو د ارادې په اساس باندې. ایدئولوژي چې چون اقلیت وو نو د دې لپاره چې خلکو یې ومني د زور زیاتی لارې کار وخست، او د دومره قتلونه چې وشول په افغانستان کې، دومره قتلونه چې وشول فقط د دغه ایدئولوژي د پیروانو حرکتو چې د زور له لارې غوښتې خپل ایدئولوژي بهرنۍ ایدئولوژي یا بیگانه ایدئولوژي په یو خلکو باندې تحمیل کړي. نو دغه خلاصه ده دې شي دغه ته مګوري عواقب ته وګوري، عواقب چې شي سول په افغانستان کوم نسبي ثبات که وجود و اقل منځ ولاړ.
استاد سنگروال ته استاد د ثور له ومې او اتمې ډېر کلونه وروسته افغانستان ته امریکا راغله، طالبان دو ځلې واک ته ورسېدل، اوس په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته، اساسی قانون نشته، او دغه یو حکومت چې هیڅوک هم په رسمیت نه پیژني، په دې کې د ثور د ومې او د اتمې رول څومره دی؟
بلې، له بده مرغه چې په افغانستان کې چې هر ډول سیاسي یا فوجي پیښې رامنځته شوي دي، د وخت رهبرانو له هغه نه سمه استفاده نه ده کړې، او بالاخره استفاده نه ده کړې، بلکې یو شمېر ستونزې زېږولې دي. تاسو ته معلومه ده کنن امریکا ماته سو او تر شای دغه د طالبان اوس په واک کې دي. لدینه تقریبا په 1990 کال باندې چې انګریزانو په افغانستان برید وکړ، تقریبا انګریزانو ماته خوړل، او دغه ماته نو وروسته هغه افغان مشران چې موجود وغودي د سم سیاسي خوځښت لپاره لار واره نکړه، او بل اخر په 1990 کال باندې کله چې امیر شېر علي خان واک ته رسیږي، بیا انګریزان د همغې موقع نه استفاده کوي. فرضاً امیر شېر علي خان د خپلو وروڼو سره، محمد افضل خان، محمد اعظم خان دوی سره جګړه کې ښکېل شو. له هغه نه وروسته بیا هم افغانانو یا د افغان رهبرانو له تیر تاریخ نه زده کړه ونه کوله، او په له دې نه وروسته د امیر عبدالرحمن خان، سردار محمد ایوب خان، سردار محمد یعقوب خان او د دې تر منځ لانجې پیدا شوې. نونس کال باندې چې کله د انګریزانو بل برید وکړ، هلته ماته ورکړه، د همدغه امان الله خان چې غوښته یو سم لوری رامنځته کړي، له بده مرغه چې د ده نږدې درباریانو د ده په ضد باندې توره راپورته کړه، او حتی زه د ده د ماما زوی یا د ده اوخی علي احمد خان یادولی سم، همدا ډول شیر احمد خان یادولی سم، او داسې نور. کله چې شورویان هم افغانستان باندې برید وکړ، او دغه سرو لخکرو د افغانستان د خلکو په قربانۍ باندې ماته ورکړه، له دې نه وروسته دغه د تنظیمونو مشرانو یا ټیکدارانو له بده مرغه افغانستان داسې یو خونړی جنگ ته ټیل وهه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په کابل کې زه یادولی سم چې یو شمېر څېړونکو دا خبره راغبرګه کړې چې د 15-20 زرو په شاوخوا کې کابلیان په سرو وینو باندې ولړل شول، کورونه خراب شول، په ډله ییزه توګه باندې که د شورویانو نه یو مهاجرت و دا دوم مهاجرت شروع شو. یعنی دا ټولې بدمرغۍ هغه وې چې له دې بدمرغیو نه استفاده د دغه ډول بدمرغیو نه سیاسي پوهانو استفاده ونه سوه کولی. هغه څوک چې په سیاست کې ښکېل و هغو استفاده ونه سوه کولی، هغو له یو ناورین نه بل ناورین ته لاره واره کړه. نو اوس هم چې امریکایانو ماته خوړلې ده او په ډېرې بې شرمانه له هېواده ووتل، او اوس اسلامي امارات په واک کې دي، اسلامي امارات هم دغسې ګامونه چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده له بده مرغه نه دي پورته کړي. دا اوس تاسې پوهېږي درې کاله کېږي موږ اساسي قانون نه لرو. تاسې په دې پوهېږي چې یوویشتمه پېړۍ ده، او په یوویشتمه پېړۍ کې د نجونو ښوونځي، د نجونو پوهنتونونه دا بند دي. تاسې په دې پوهېږي چې اوس موږ لږ تر لږه یوه لویه جرګه چې د افغانستان په تاریخ کې ویاړلی ځای لري، موږ د هغو د پرانیستې لپاره اسلامي امارات کوم کوچلي ګامونه پورته نه کړل. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې اوس دستي ولس ته ورغاړي دي. نو که په دې برخه کې طالبان له تیر تاریخ نه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم دا غمیزه به یو ځل بیا.
سلامت اوسئ کور ودان سنگروال صاحب، یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
افغان صاحب ته او همکارانو ته سلامونه.
سلامت و سه مهربانی کوي
ډیر مننه کوم دا خو د افغانستان ټول ملت ته او ټول ورونو ته د دې ورځې مبارکي وایم چې روسان مات سول کته هنج مخ نه پېږی خو دا مرسته چې سنجر کې ساتي خو ډیر زونه کوله او د دې څخه حکومتونه او نو حکومتونه او دا حکومتونه ډیر پایده ځنی اخیستی سي
تاسو کومه ورځ یادوي وبښئ موږ د ثور دی ومه او اتمه باندې خبرې کوو تاسو کومه ورځ فکر کوئ چې د مبارکي وړ ده
موږ دا د روسان د ماتې ورځ چې مجاهدین کانیاب
شه شه صحیح اوس خبرو ته دوام ورکړئ
نو دا د دې څخه حکومتونه هم غټه پایده اخیستی سي او بیا به پر افغانستان باندې حمله هم نه کوي او افغانستان ګډ عمر خپل غیرت او زور نړۍ ته ورشولی دی او بل حکومتونه ججه ته دا ګټه اخیستی سي چې ظلم پای به دغه سي لکه د روسان ده چې د ظلم کول باید پر ولس باندې ډېر رحم وکړي او ولس سره ښه ګزاره وکړي او امارت اسلامي جم په افغانستان کې شریعت راولي بس ولس ډېر ځینې خوشحاله دی وطن شکر دی الحمدلله
ان روسان چې کله افغانستان وګورل افغانستان ته راغله زوړه کوي مغوا کې کله چې وطن بیا چا خبره ظلمایو ما نو په ټول کې چې موږ تاسو وګورئ ته موږ خلک جاتره دغه زمنداران چې داوود خان خدای وو چې هغه سپیتل سره وو هغه الله پاک وو چې جره ټول سردار دي خو موږ ته وګورئ چې دوی بار کړه تاسو سره افغانستان ورانې ته لاړ سروان صاحب بیا افغانستان خبره ګمل لاله چې بیا د مجاهدین صاحبان راغله هغه چې د منځره خلکو زیاتره د څه پکره چې افغانستان ته خاص توجه نه کړی د افغانستان سمون برابر کړي ترپګنې یو کمګری یو دا نور لمنو هغه ته لمنو ولا سروان صاحب افغانستان په وختو ته ویول دی خو زه دا اوس خوشبختانه دا نوې حکومت راغلی دا د ما څوک چې راغله ټول قومونه سره یو خو هغه سره یو خلک یو ځل چې دا وطن جوړ شي نو مې ما صاحب یې سروان صاحب چې اساسي قانون نه ویني موږ دا ټول ګزنیو کارو سروان صاحب ماګه افغانستان کې خاص نتیجه ور نه کړی نه وګور چې موږ ورانې ته لاړو بیا حکومت د راتو کې چې نړۍ سره موږ رابطه ولري او خپل ولر سره موږ رابطه ولري وطن جوړ شي نو وطن وګرځي چې موږ تاسو وران پاتې ده نو د سلويخ کال یا مثلا کم زیات درې سلويخ کال وګرځي افغانستان کې غیر جنگ نه بلکې آبادی کار نه دی رغونه کار کو نه خو په ټوله کې شو ګرځي دا اوس زمنداران موږ سړي خو کوشش کوي چې هڅه کوي موږ په نظر شي افغانستان ته سوال راوړي یعنی افغانستان کې خاطر ګوزي نو بیا موږ باید تاسو کې
ډیر مننه ډیر مننه احمدي صاحب کور دی ودان یو بل اوریدونکو به مو ورو بیا به ورشمل منو ته ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له هدا تلم به هلمند ولایت ته
مهرباني کوي اتل صاحب
مننه خدای پاک دې ښه دروګه سروان صاحب محترم له اوریدونکو ته خپل نظر د سره شریک سروان صاحب محترم دا خو د تای خدای په لاره به سره سوي د حکومت د روسانو د دغه ته دې ډیر خوشاله او چې مثال خبرې د روسانو سر لشکر چې دې ما سروان صاحب محترم خو بعد نور دولتونه د دې سروان صاحب عبرت واخی دا یو دبل دغه چې دولتونه سره د خیر خرابې کو د تای کیږي ما په فکر دا بشنی او بل د افغانستان حکومت دې سروان صاحب محترم دا وسنه حکومت تدبیر هدا پر مثال خبرې پری اندازې پر خلک دینه خوشاله دینه بعد د سرویس کومکل سرویس دا کو د تای چې دین تابا تا محترم دا د شتي دغه چې دې ما چې تا ټول غوانه خوشاله سروان سره دا ځنه یو
نه تر ډیر مننه سلامت دې اس اوس به شو درنو ملمنو ته لمړی خیبر سیب تاسو مخکې ول چې تر داوود خان مخکې دیموکراسي و ګډونه و خصنه د دیموکراسي لسیزې ته مو اشاره و لیکن داوود خان له کودتا سره د ټول شان لمزه یوړل لیکن دلته ځینې وای چې داوود خان د سرطان کودتا ته چاپیانو تشویق کړ چاپیان د تر شان نه وای نو شاید هغه دیموکراسي پاته وای دوام کړی وای
ایس واجا باندې نه داوود خان د صدرات نه چلېږي شو په دې باندې وکینه او په ځای ته پزړه کې پاتې ده اې دې د کورنی جنجال ډېر زیات و ده د سردار ولی سره ډېر سخت قوي شخصي رقابت درلود ده نو غوښتل چې سردار ولی ژوندۍ بیا ته د سردار ولی په وخت د شاو په اخر په خصوصا په تاسو سره مثلا په کلو کې ډېر زیات قدرت پیدا کړو او د شاهي نظام د ټول وخت تقریبا د سردار ولی په لاس کې دغه د سردار محمد خان د منره وارد نه و کله خلک دموکراتیک ګوند سردار محمد داوود خان سره همکاري کړې وای کنه وای سردار محمد داوود خان وخت د کوټه تابعیت نیولې وای او دا حرکت تر سره کولو د 1950 کال پر حال باندې بعض مسائل باید مطرح شي، بعض حقایق باید خلکو ته وویل شي. د 1950 نه چې د اسناد نشر شوي دی ایالات د امریکا متحده ایالاتو وغوښتل چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، د هغو په اساس باندې د افغانستان په چارو کې برلاسی واوسي. د کجکی د بند بنسریز قاتو کې چې کېښودل شولو بعد ونه امریکایانو شروع وکړل چې په افغانستان کې باید خپله اجنټوري ولري، او په خپل دولت منځ کې وزیرانو منځ کې دوی قوي اجنټوري درلوده، دوی فرنګي کورونه جوړ کړي وو. او دغه وخت نه امریکا غوښتل چې په افغانستان کې حداقل یو کړکېچ رامنځته شي، دغه منطقه دوی په لاس کې شي. دوی د په وخت کې د ایران شاه پهلوي د امریکا د واک لږ وتلی وو، هغه جندان چې مخکې امریکایانو فکر کوه چې په جندان پایس باندې په منطقه کې د ایران شاه د هغه آهسته آهسته دوی د ګوتو نه وتلو، دوی مجبور وو چې په افغانستان کې یو سرمایه ګذاري وکړي. نو په هر تاریخ د پهلوان په هر رقم باندې د اخوانیان تمیل اول تسلیم کول تجزول د پاکستان د طریقه نور هیوادو د طریقه د اخوانیان تر شا ولاړ وو. نو تاسو ولې چې د سردار محمد خان په وخت کې هغه وخت د خلقیانو په چمیان چې تاسو کو د فچانو ورته وایو د کافرانو ملحدان چې خلک ورته وایي هغوی په قدرت کې نه وو. په 1950 کال کې قیامونه د سردار محمد خان په ضد باندې د اخوانیانو لخوا شروع شول، د پاکستان د ایران تسلیم شوي وو، تمیل شوي وو، تجزیه شوي وو. او دوی راول په پنجشیر باندې حمله وکړه، په کناډا حمله وکړه، په سخروت باندې حمله وکړه، په پکتیکا په شرنه باندې حمله وکړه. له ډېر خونړۍ حملې وشوې، تاسو خبرې تقریبا درې ورځې پنجشیر تنا د دوی په لاس کې ولسوالۍ مړ کړ، ټول دولتي چارواکي دوی ووژل. نو په دوی حساب کوي دا کړکېچ د وخت نه شروع شوی، د خلک ډیموکراتیک ګوند که تا یا انقلاب نه وای کړی یا دغه پوځي.
لیکن خیبر صاحب تاسو وای چې د داوود خان په ضد هم دوی هڅه وکړه لیکن کامیاب نه شول، ځکه چې ولس ورسره ولاړ نو هر څه هڅه چې وکړه ناکامه شول. پنځشیر دې څو ساعتو لپاره کې نیولې بي لیکن هیڅ ځای پیدا نه کړ، یعنی په افغانستان کې ولې وشت خبره هم ونه نیولې شوه. لیکن کوم اشتباهات چې بیا د خلکو پرچم ګوند وکړي هغوی ورته لاره هواره کړه. د ډیرو انتقاد په دوی باندې همداده چې دوی سبب شول چې همدغه افراطیت قوي شي او د ګاونډیو لاس په افغانستان کې اوښت شي.
دغه ورځ نشي د ثور انقلاب کامیاب شو تر دغه ورځ نشي رو چې امپریالیستي نړۍ په ورځ کې د امریکا ایالات متحده ایالات انګلیسانو پاکستانیانو ایرانیانو د افغانستان په چارو کې مداخله شروع کړله. د مقدونه چې خلقیان قدرت ته ورسیږي د 15000 کسیز ګروپ په پاکستان کې تیار عیار جوړ کړی وو. احمد شاه مسعود ګل بدین حکمت یار برهان الدین ربانی په 1950 کال کې تللی وو.
لیکن هیڅ سیم نه شوی کولای، یعنی هیڅ زور نه درلود. خو په خپل هم د خلکو پرچم دوی ته زمینه مساعده کړه چې خلک ورشي دوی لمنې ته ورشي او دوی ته پناه یوسي.
نه سنه وه د زمینه ورته مساعد کړی شو، د سر قوتو د خوانه دلته زمینه هغه وخت نیمچه مساعده 50% وخت چې د ثور انقلاب شو 100% دوی ته تاسو د برژنسکي اسناد ولولی، د کارتر د امنیت شورا د رئیس هغه اسناد تاسو ولولی په وکه برابر لیکل شوي دي چې باید ثور د خوځښت نه موږ د ترتیب ونیولو چې باید
د ثور له کورتا وروسته زم همدا وایم چې د ثور تر کورتا مخکې دا شی نه و. د ثور له کورتا وروسته خو بس د انډول خراب شو، هغه انډول چې مخکې وو په دې سیمه کې د لویدیزو د ختیس ترمنز هغه ګډوډ شو د شوروي په نفع. نو تبن چې وګړي خو مخالفت کوله دي شي سره
هیڅ واجب نه ده. انډول دغه بیلانس د سردار محمود خان مخونه خراب شو. سردار محمود خان ډېر په لیونتوب سره په یو ورلار له روسانو په غوږ کې ولول درو روسانو چې یو ته تلتویلی و نخصه به ډېر په بیرته لاړو د ایرانیانو او د امریکایانو په غوږ کې ولول. امریکایانو ځواب ورکړ تاسو خبرې چې د مصر ته لاړو په وخت کې ایران ته لاړو عربستان ته لاړو هر څه چې وکړ شاو خو راو ګرځیدل. اما دغه بیلانس چې دغه خراب شو دا ونه شو دا بیلانس مرته وساتي په خوشحالۍ سره. بیلانس د سردار محمود خان طریقه ده خراب شوی او مکهونه موزه دا خوځښتونه د سردار محمود خان په وخت کې جوړ شوی دا چې کامیاب شول کنه شول ا بیل مسله ده. اما خوځښت د په مقابل
کې مني کور ودان سلامت اوسه. خیبر صاحب سنگروال صاحب ستاسو نظر څه دی که چیرته د خلکو پرچم ګوندونو کودتا نه وای کړي آیا د سیمې هیوادونو ته به دا موقع په لاس ورغلی و چې هر څه چې زړه غواړي په افغانستان کې غسی وکړي، ځان ته ډلې وروزي، ډلې مسلح کړي او افغانستان ته ولېږي او بل اخره جنگ یو ډیر لوی جنگ په افغانستان کې پیل شي چې تر اوسه دوام لري؟
خاندانو هغه پښتنه دا کفر نه وایي چې داوود خان کو دا تا نه وای کړی څنګه به څه بسی او چې بیا د افغانستان د خلک دموکراتیک کودتانه کړي څنګه وسیو. خو پر حالت باندې یو کوم خبره چې ډیره مهمه ده، په هغه وخت کې اخوانیانو دا وسنه درلوده چې په افغانستان کې سیاسي واک ترلاسه کړي، لکه څنګه چې تاسو
ویلي پښتني تاسو هم دې شي ته اشاره وکړه.
بله، نه زه وایم چې تاسو کومه پښتنه چې وکړه چې هغو دونه واک نه درلوده په ځای خبره مو کوله. رښتیا هم هغو فرزن چې په لغمان برید وکاو، یا په پنجشیر برید وکاو، یا په بدخشان، یا په نورو سیمو، یا په سره رود، هغه د خپله د ولس لخوا وځپل سول مخکې له دې چې د حکومت ځواکونه را ورسېږي. که څه هم دوی په لغمان کې یو سرمامور دو عسکر ووزل، همدغسې په پنجشیر کې، په نورو ځایو کې دا کار یې وکړ، خو په ولس کې ملاتړ نه و. هلته ولس دوی ونیول، رایه وستل، حکومت ته تسلیم کړ، دا نه و. بله کومه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا دی چې د دې ګوندونو تر شا اصلا څوک موجود و، هغه ډېر مهم و. تاسې پوهېږئ چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید، دا یو تاریخي بحث دی او موږ باید په دې باندې مستند خبرې وکړو. زه فرضاً تاسو ته ویلی سم چې الکساندر لیاخوبسکي یا سټیکولو یا ګوروموفو یا شابرشینو ریچارسنو کایډي ډیوید لاین ترکیال فیصل ویلیام کیسی ویلیام میلی ګاریو گریو ریچ جنرال ماریو مایرو انتونی هایمن او دغه ډول په لسګونو کسانو په دې باب باندې ډیر کتابونه لیکلي. خو موږ باید یو کتاب اکتفا ونه کړو چې یو کتاب ولولو او هغه له غوږه راونیسو چې ټولې خبرې دي په همدې کې دي. نه، حقیقت دا دی په تاریخي لحاظ، په علمي لحاظ دا دی چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید. تاسې پوهېږئ چې هغه وخت کې سردار نعیم خان د بهرنیو چارو وزیر و او امریکې ته لاړ، او امریکې د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل، وویلې چې په سیمه کې تاسې فوجي انډول په پام کې نه نیسئ، ځکه تاسې چې کومې وسلې پاکستان ته ورکوئ د دې لپاره چې دا فوجي انډول خراب نه سي، هماغه وسلې موږ ته راکئ، او که چېرته نه راکوئ نو موږ مجبور یو چې شورویانو نه دا وسلې ترلاسه کړو. همداسې په زغرده وویل. هغه ورته هغه سکرتر ته تیلیفون وکړه، ورته وویل چې دغه وزیر صاحب ته په واشنگتن کې د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر د تیلیفون لمبر ورکړه. ګوره دا څومره سپکاوی و چې ته په یوازې دې کې چې ده ته قناعت ورکړي، ته ورته وایې چې ته کولی شې هغه زه تا ته د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر لمبر درکوم، ته هغه سره وغږېږه، هغه نه کومک وغواړه. یعنی دغه ډول ناخوالې موجودې وې په 1949 کال باندې چې کله لویه جرګه جوړیږي، او په دغه لویه جرګه کې بیلابیل د ولسونو استازي، حتی د مشرانو جرګه، ولسي جرګه په دې کې برخه اخلي. دغه ټولې خبرې هلته د حتی د ظاهرشاه په وخت کې ویل کېږي چې امریکا چې کومې مرستې د هغه سره کوي، د پاکستان سره کوي، د افغانستان سره نه کوي. دغه وخت کې د ایران ژاندارم په خپل ځای و، ځکه چې په 1953 کال باندې چې کله ډاکټر مصدق هلته کودتا وکوله، دلته امریکایان وډار شول چې دغه ډول خوځښ چې په دې سیمه کې را پیدا سو نه چې په نورو سیمو کې را پیدا نه شي. نو په دغه اساس باندې دوی پریکړه وکړه دغې لویې جرګې چې تاسې کولی سي چې د بل هیواد چې هغه شوروي ده د هغه نه مرستې ترلاسه کوي. شوروي ته چې کله دوی دا وړاندیز وکړ، شوروي ورته په ډېره پراخه سینه باندې هم د پیسو مرسته وکړه، هم یې د وسلو مرسته وکوله.
لیکن دغه نور هیوادونه چې تاسې یادوي، یا پاکستان یا ایران، هغه خو له امریکا سره په یو نه یو تړون کې شامل ول. افغانستان نو شامل، اما له دې نه هم ټوله خبر دی چې شوروي اتحاد په خپل ګاونډ کې یو له چین پرته چې ډېر زورور هیواد و، نور یو هیواد هم پرې نه شو، ټول یې په یو نه یو شکل سره په خپلو اقمارو باندې بدل کړل. مګر هغه هیوادونه لکه ترکیه چې له امریکا سره په ناټو کې و، یا ایران په یو نه یو شکل سره له امریکا سره په تړون کې شامل و.
ډیر ښه تاریخي خبره دی وکړه. هغه وخت کې دغه تړونونه بلاکونه رامنځته سو چې په هغه کې سیاتو سنتو او یا ورسا یا ناټو دغه ډول سره رامنځته سو. پاکستان خپله تاسو د خبرې په تایید چې دی د دغه پوځي تم کې د امریکایانو سره شامل سو او امریکایانو په ډېرې بې باکي دا خبره وکړه، ویلې چې دوست زموږ دوست دی، له دوست سره دوستي کوو، له دښمن سره دښمني کوو، یعنی له پاکستانه ملاتړ وکړو. نو ځکه خو همدغه خبره وه چې د افغانستان د وخت حکومت مجبور سو چې شوروي ته، او شوروي هم په خپل وخت کې تاسو ګورئ چې د درونچې کانال جوړ کړ، دا خوا د سروبي بندې جوړ کړ، دا خوا د نغلو، دا خوا سیلو، اخوا د سالن، دغه ټول هغه خبرې وي چې دا کړي د افغانستان حکومت ته بل څه پاتې نه و. د وخت حکومت دا څه کړي وای؟ امریکا ورسره مرسته نه کوله، او شوروي ورته ټټر و، او شوروي راغله دغه پروژې ورته رامنځته کړې. او بل دومره کومه خبره چې تا وکوله هغه دا دی چې دغه اکثر د افغانستان کډرونه چې کله بیا دا کودتا وکړه، دا ټول په شوروي کې روزل شوي وو، او هغه هلته فرض دغه فکري خوځښت او یا دغه د فکري حرکت هغه بیلګې چې یو پردی ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي وه، هغه تقریبا د هغه ځای نه را په دې خوا راغله. دا چې نیتونه څه ډول هغه جلا خبره ده، ولې واقعیتونه دا دي چې د حسن البنا او د سید قطب مفکوره او دغسې د مارکسیزم د کینال خو او د خیال خو مفکوره، همدغه د ماویزم مفکوره چې فرض هلته د شعله جاوید د ډاکټر محمودی ورونو چې فرض یو سیاسي تجارت وکړو د خپل ورور په نامه سره، د هغې چې ورور یو ډېر تکړه سړی و ډاکټر محمودی مومن، دا واقعا یو سپیشل انسان و، خو له بده مرغه چې ورونو یې د دې نامه ناوړه استفاده وکړه. دغه ټول هغه څه و چې بالاخره د یو شمېر مېر لاملونو له مخې رامنځته شول. کله چې موږ دغه ډول خبرې کوو، موږ باید د دې مسایلو شاته لاړ شو، د مسایلو بیکګراوند ته لاړ شو چې هلته څه دي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. جلالی صاحب، تاسو څو شېبې نوې له سټوډیو سره وصل نوې، اوس فکر کوم چې له سټوډیو سره وصل یاست، بیا هم در تار کلی وایم. زموږ د میلمنو نظر دا و چې امریکا افغانستان ته شا اړولې وه، او شوروي و چې له افغانستان سره مرسته کوله. امریکا ولې افغانستان ته شا اړولې وه، سره له دې چې د افغانستان د همغه وخت حکومتونو ترې مرسته غوښته، لیکن شوروي اتحاد د افغانستان په ځای پاکستان سره مرسته کوله؟
تشکر کوم، دا یو لوی بحث دی. ما په خپل کتاب کې دا په تفصیل سره لیکلی دی. په دې کې شک نه سنگروال صاحب صحیح وایي چې امریکا څو ځلې د افغانستان د حکومت هغه درخواستونه رد کړل. زه ډېر فکر کوم چې کله چې په دوهم نړیوال جنګ کې دغه مسله پورته شو، انګریزانو د امریکانو ته دا مشوره ورکوله چې وسلې په افغانستان کې دي، دغه لاسته لویږي، د مخالفینو لاسته لویږي، او یا یاغستان ته لویږي، دا منطقه بې ثباته کوي. شاید همدغه دلیل و. خو په هر حال د افغانستان حکومت څو ځلې د امریکي حکومت ته مراجعه وکړله چې د هیواد ساتنې دپاره مدنې وسلې ورکي. په هغه وخت کې جارج مارشل وزیر خارجه و، او یو وخت کې لوی درستیز و د امریکې مشترک. هغه په یو ملاقات کې شاه محمود خان سره دا خبره وکړله چې وسلې د څه شي دپاره واړي، وایي چې دښمن مو څوک دی، وایي چې دښمن مو شوروي اتحاد دی، لکه په ګاونډۍ کې پرتو. جارج مارشل په ډېر قهقه وخندل، وایي افغانستان او شوروي اتحاد دو ورته ول چې شاه محمود خان ول چې البته په عین زمان کې مونږ ستونزې لرو. په هغه وخت کې د امریکا سیاست د دغه کانټینمنت چورته وای چې محدود کول د شوروي نفوذ وو. په هغه کې په آسیا کې درې هیوادونه هم سرحد وو، په دغه کې په یعنی جنوبی آسیا کې افغانستان، ترکیه او ایران وو. مگر امریکا دی افغانستان تیر شو، پاکستان په دغه جنوبی قسمت کې د کانټینمنت کې شامل کړ، او په دغه شو افغانستان ځکه یو هم دغه ارزیابی چې ما د پنټاګون ولیدل په 1950 کال کې شوې ده، هغه کې حکومت مشوره ورکوله چې افغانستان یو هیواد دی چې د امریکا لپاره ستراتیژیک اهمیت نه لري. او دا هیواد اصلا و با ثبات و دغه هیوادم نده مدن هیوادم نده او شوروی اتحاد هر وقت چه کولای شي دی قبضه کولای شي دی سبب نو مهم نده در امریکا لپاره او بیا فکر وکړئ دا محاسبه په هغه وخت کې چې شوی وه نتیجه چې شوی وه افغانستان یوازنی هیواد و چې اتحاد شوروی یرغل وکړ یوازنی هیواد و چې له هغه ځای په امریکا حمله وشوله هر سال شوه بنابراین دا مسئله موجوده و پا آقا وقت که فعلا پا امریکا که پا دی برخ بسونه شده او دین اصناده چه مالی دلیدی پا آقا وقت که دا علاقه مندی موجوده نوه غیر لغه هم که چرت دی افغانستان بانده پا امریکا مدی دی افغانستان دی القاعده لخوا حمله نوه شوه پا امریکا واشنگتن که یه ذره دغه یا علاقه مندی موجوده نوه که دی افغانستان پا مسائلو که مداخله و که اگه پرایورتیگانی فرقی وقت وقت او پا سال جنگ که دقیق سلوش ساحی در قابل شدی شرق و غرب منسی موجودی وی یوی دی متحدین و در آجال بولو مسابقه و بلی دی پایگاو دی تردالسکولو مسابقه و بلی دی مواد خواب و مواد و تردالسکولو مقابله و رقابتو او بالاخره دی ایدئولوژی رقابتو دغه ټول رقابت نو کې افغانستان کوم اساسي نقش نه درلود نو ځکه افغانستان یو طبیعي دهلیز د روسیې لپاره ګرځېدل و.
بله ډېره زیاته مننه جلالی صاحب. خیبر صاحب مخکې زموږ څو اوریدونکو وویل چې د ثور اتمه دوی تجلیلوي دا د مجاهدینو د بری ورځ ده. تاسو څه وایئ له دې ورځې سره د افغانانو بدبختۍ زیاتې شوې او که کمې شوې؟
دا جواب ته خبره چې ساره تمه د نړیوال ترتیب په اساس باندې رامنځته شوه. تاسو خبره چې د ملګرو ملتونو په قریص پلان د یو کړه ټاپه واسطه باندې شان شول او قدرت مجاهدین ته ولګید شو. د مجاهدین دولت په ګورنر هاوس په اسلام آباد کې جوړ شو او هلته د ستر استخباراتي قدرتونو ته موجود شو. د دعوه تنظیم سره کېنه ولا د حکومت جوړ شو. دوی کابل ته ډیسانډ کړ مخکې د ونه. تاسو خبره چې د رونالد ریګان او د ګورباچوف ترمنس هغه لیدنه چې وشوه د افغانستان په اوزه باندې مستقیم تاثیر درلودل. په وخت کې ګورباچوف تقریبا تسلیم شو د ریګان ته او دغه باس ترمنس شو چې د مجاهدینو باید حمایت وشي. یو په لړ کې تاسو خبرې چې برهان الدین ربانی د هیات په مشرۍ باندې په وخت کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر نجیب الله مسکو ته راغلل شو. هلته مشترکه اعلامیه د یلسن د دولت او د مجاهدینو ترمنس اعلان شو. له پوهه اعلامیه کې دا جواب تشوي دا اعلامیه مشترک مجاهدین په هو کې دا جواب تشوي چې د ټول چارې به د دولت موقت اسلامي حکومت ته لیږدول کیږي. یعنی دا خبره روسان په دوه خبره کې کیل شو. دا د امریکا سره په هماهنګۍ سره او د ایران او د پاکستان په غړیتو او ادو وجوم مالی وجوه عربستان ورکړه. د افغانستان جمهوریت دولت په یو ډیره خطرناک توتیه کې سقوط ورکړ شو. ثوره تمه هغه کړګلنه بدبخته منفوره منفوسه منحوسه ورځ ده. په مجرد د دوه څنګه مجاهدین داخل د کابل شول. دوی د خلکو په عزت باندې خلکو په شرف خلکو په ناموس خلکو په حیثیت په ابرو باندې تیرای وکړل. دوی د افغانستان ټول دولتي منابع ټول چور کړل چپول کړل هیڅ شګی پرې نه کړل. جنگ کوڅا په کوڅا کلی په کلی کور په کور دروازه په دروازه پایل شو. هر کوڅا کې یو پادشاهي و یو حاکمیت د جمعیت اسلامي د مازی ملي د حرکت انقلاب اسلامي د اتحاد اسلامي د وحدت اسلامي د حرکت اسلامي موسمی د غاوت تنظیم چې په ایران کې او تنظیم چې پاکستان کې د کوڅا کوڅا یو پادشاهي دلودله او دې طبیعت هم د هر هیواد نه دی مایدل
په دوه بده کې شک نشته چې ډېر ناخواله رمست شوې له مجاهدونو له وخت رسیدو وروسته کابل ران شو. لیکن دا سوال هم شته د ډېرو په ذهن کې چې که فرضاً مجاهدین نوې وخت رسیدلې د نجیب الله حکومت هم دوام نشوي کولای بل هغه شوروي اتحاد ړنګ شوی او روسي ورسره کومک نه کو او د افغانستان په منابع او په عوایدو باندې هغه حکومت نه شوي چلیدلې.
داخل بخی غلط خبر ده چې ډاکټر نجیب الله حکومت ضعیف شوی او بعد روسان د وطن نه په وشپیتم کال کې مجرد چې روسان د افغانستان وځي په جلال آباد باندې یو ډېر خطرناک جګړه پیل شوله. تاسو خبره چې ډېر د نړۍ سره سره وکونه په دې جګړه کې لاس دلو د اسناد دی اوس راوځي ورځ ورځ دنه
لومړي کلونه ول لیکن کله چې مجاهدین وخت ورسېدل هغه وخت کې بیا وضعیت ډېر بدل شوی وو
اما په یادیږي چې دولت په اویوم کال کې مستقیما په ټولو چارو باندې حکم وغیر د خوست نه هیڅ ولایت سقوط نه و کړی اقتصادي وضعیت ډېر ښه و امنیت تامین و په خواشینۍ سره چې دغه کودتا چې تر منځ مخته راغله وضعیت کړکېچن شو د افغانستان جمهوریت سقوط وکړ
آریان خیبر د سیاسي چارو نظر خواند د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او د سیاسي چارو شنون کوي او مورخ استاد شاسوار سنگروال له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري
Let's go.